سلامونه او ستړي مشي. تاسو د امریکا غک د هایل ټلویزیونی خبرونه لیدونکو یاستئ. تاسو ته په کار کولای وم درنو لیدونکو. تاسو تیر اونۍ واوریدل چې په افغانستان کې د ښځو په تحصیل بل محدودیت وضع شو. د پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو ته امر وشو چې د کانکور ازموینې لپاره د نجونو نوم لیکنه ونه کړي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی هیئت د نجونو د تعلیم او تحصیل اجازه اخیستلو لپاره ان قندار ته لاړل څو د طالبانو مشر ورسره ونلیدل. دې هیئت د دې هیئت مشي البته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي معاون امینې محمد کو او کابل او قندار ته تر سفر وروسته نړیوالو ته وویل چې طالبان د وروستیو امرونو حکمونو او فرمانونو په ذریعه په یو لاس باندې د خصو حقونه اخلي یا ورکی او په بل لاس بیرته ترې اخلي. پوره خبرې دلته واوري.
We reminded them that
among دوی ته یادونه وکړه چې حتی په هغه حالت کې چې دوی د حقونو خبره کوي، هغه فرمانونه چې دوی د خزو د خوندیتوب لپاره صادر کړي، دوی په یو لاس حقونه ورکي او په بل اخلي. دا د منلو وړ نه ده.
وی په یو لاس حقونه ورکي او په بل تبیرته اخلي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې طالبان د نجونو تعلیم او تحصیل ته اجازه نه ورکي. د ځواب لپاره موږ دوه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. عاطف مختار صاحب چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس دی، او ترڅنګ یې میرویس افغان صاحب چې د تحقیقي راپورونو خبریال او لیکوال دی. دواړو میلمنو ته ستړي مو شوم. په خیر راغلی مختار صاحب. اول اجازه راکړئ پوښتنه تاسو نه وکړم چې ولې دا د طالبانو حکومت په یو یا بل بانه باندې د ښځو حضور په دغه مجموع پټولنیزو چارو کې محدودي. البته هغه خپل دلایل بزنی ویلي چې چاپیریال مسونه جوړ شي او فلان او بستان، اما زه غواړم چې ډیر علمی تاسو نه دلیل واورم چې ولې مختار
تاسو طریقه تاسو جزره کې تر ټولو هم شو چې د افغانستان اوسنۍ نظام ولې مکتبونه تړي او دلایل تر دې تر شاسه دي. غورادادی چې د افغانستان اوسنۍ نظام د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه وخت پرې چې د خپل ملت غږ و نه وري، په داسې کړنو سره د افغانستان د نظام او د دوی په منځ کې مشکلات واقع کیږي. تر کوم ځایه پرې چې موږ معلومات لرو، دوی همیش دلایل دا وړاندې کوي چې دا موقتی ډول دی، او فکر کوم چې دغه دلایل به هم ډېر افغانستان او د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه وي. هغه چارپیریال چې اوس دوی ادعا کوي د افغانستان اسلامي امارت چې موږ جوړو، غوره دا دی چې څومره زر کولی شي دغه د افغانستان اوسنۍ نظام چې دا باید د ملت سره دا موضوع مطرح کړي. زما خدا اند او باور دی چې یو ورځ د نجونو مکاتب او ښوونځي تړل یو ملت په کلونو بیرته شاته اچي.
مننه مختار صاحب. افغان صاحب، زه تاسو نن په دې اړه نظر اخلم چې د دبه دلیل څه یو ترڅنګ ولی مثلا د طالبانو د ډلې ترمنځ یو شمیري مثلا د خزو د تعلیم تحصیل او کار سره موافقه لري، ډیر علني دا وي، خو یو شمیر نور بیا مطلق نه مني.
اصلا دا اختلافات په هر ډله، هر ګوند، هر تنظیم او هر هیواد کې یو اصل دی. خامخا ډلې په خپل مابینځ کې حکومتونه اختلافات سره لري. طالبانو په تیرو شلو پنځوشتو کلونو کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې جوړ کړل. دا د اختلافاتو سبب سول، یا د استخباراتي ادارو سره، یا د نورو ډلو سره، دا د اختلافاتو سبب سول. د دوی ترمنځ یو بل اختلاف دا موجود دی چې دوی کې توندلاري او منځلاري او بیخي نرم مزاج طالبان ستدي، چې دا یو بل اختلاف دی. او د دغه شی هغه بنیادی وجه دا ده چې ځینی کړي په طالبانو کې غواړي چې مکاتب خلاص ووسیږي، هغه نرم غاړي خلک غواړي طالب مکتب خلاص وي، ښځه مکاتبو ته ولاړه سي، ښځه کار ته ولاړه سي. په افغانستان کې حتی ځینی دا نرمې دا سې دي چې هغه د ټول شموله حکومت په حق کې دی، او هغه په دې باندې پیږي چې حکومت یې ټول شموله نسی، او دوی د نړیوالو غوښتنو ته یا د افغانانو غوښتنو ته غاړه کړی نه دی. د حکومت چلیږي نه، او دا په اختلافاتو ښکار کیږي. او دغه هوشیار ډله مشغولو دغه هوشیار ډله طالبان چې دی او په دې باور دي چې طالبان به د منځمه تیږي او ځکه به د منځمه تیږي د بهر د خوا څخه کېدای شي پر دوی باندې بیا داسې قوت نه وي ځکه دوی د اسلام په نوم باندې راغلي دي مضبوط دي دوی اسلامي ارزښتونو ته ځانون ژمن بولي او هرڅ چې کیږي د مذهب په نامه باندې کوي اما بلې خوا ته توندلارې ډلې چې دي د توندلارې لورې چې دی دا د یو یعنی زبر د خبر لژنور پراخه کم دی په مابین کې دا سی یو سیستم ته ثروتلی دي چې اوس غواړي ځانو نه مضبوط کی جګړه یا د دوی د نن خپل منځي اختلافات پر دی دي چې دا دوه خو داړخه دي چې یو د دوی اړیکی دي دوه میتوندلار او منځلار دي درې می دادي چې دوی واق او اختیار کولول غواړي هر ډله هر ټپاله دا کوشش کوي چې اختیار واق او مخشي راځم دا اخیری خبر ده نو اوس مسله دا ده چې دغه ډلې چې غواړي مکاتب خلاص وو سي چې دغه کسان چې غواړي چې کار ته ولاړ شي یا هغه ډیره وړکی ډله وړکی هلکه چې غواړي یو حکومت موجود وي ټول شمول حکومت دا ډیر کمزوري دي واخ د توندلارو په لاس کې
بنیادی وجه زما په نظر باندې پوه شم د سې یو پښتنه تاسو اوس ماته د سې پیدا کیږي چې تاسو دواړو ته د پښتنه راځي کوم یعنی دا کتا سي څو ډلې دوی په خپل منځ کې لري دوی په دې جمون په دې حکومتي نظام کې چې کله ورته سرپرست ویل کیږي څوک ته دوی هغه نهایی تصمیم نیون کې دی یا نیون کې دی ما افغان صاحب کله تاسو اول جواب راکړي چې تاسو ډیر تفصیل په ورکو به زده مختار صاحب نو مشوره واو
شیخ ایبت الله په نوم کس تصمیم نیون کې د عمل او د عمل تر ټولو ځواکمن دی کله چې د جنونو د مکاتبو پر سر باندې اختلاف رااله او دوی ته دا مسله ورپېښه شو په کندهار کې هغه پریکړه وکړه چې د حکومت د درو مهمو ادارو واګي په خپل پلاس کې واخلي مثلا د دې ادارو لپاره یو کس وټاکل ک تیر ولسمچر اشرف غنی چې مهیب ټاکل او عبد الله مهیب دین داس یو کس وټاکو د صدر ابراهيم په نام باندې دا غسرې املا شیرین اخوان د مزمل اخوان او یو بل کس ملګری کړي د دې نتیجه داس چې دوی پر امنیتی ادارو باندې یو بل پوش سربېره کې شو دی او ملا فاضل اخوان د دریم قاسم لا فاضل اخوان دا ادارې را کنټرول کړل نو دا وخت له دوی سره یو بل قوت موجود دی چې هغه د فتوا قوت دی هغه د سافت پاور قوت دی چې پاره کې شیخ حکیم صاحب دی شیخ ندام احمد صاحب دی شیخ ساکیب صاحب دی ګن داس نور شیخ رحمتي دی ګن داس شیخان دي چې هغه په دې اړه دی نو په ټوله کې دا ویلای شو چې دا وخت د فتوا او د فیصلې ممبر او مرکز دی هغه پخپل د ملای بوتلا پر چوکۍ ناس کاستي پر د باندې بیا بیل بیل نیو کی موجود دی
ز پښتنه کوم مختار سپ تاسو ته مېرباني
ګوره اختلاف کو احزاب کې یا په ډالو کې یا په نظامونو کې یا د دوو ورونو یا د دوو حزبونو په مرکز کې قطعي او حتمی دی او طبيعي هم دی تر کوم ځای پرې چې اوسنۍ نظام سټرکچر دی دا چې د ایالات متحده امریکا د اشغال نو وروسته افغانستان په کوم سناریو کې داخل شو د تک متوجي شو امریکا ایالات متحده امریکا د یو غلط استراتیجی او معلومات او اطلاعات پر بنسټ پر افغانستان حمله
مختار صاحب زغوانم چې مشخص کې یوازه مختار صاحب ډیرو به خبرو کې لمنه زغوانم ک تاسو خپل نظر ماته پدیرا کوي چې طالبانو کې نهایی تصمیم نیون کې څوک دی ولی دوی سره په یو اتفاق نه دی ولی یو واحد د څه فکر نشته چې بل اخر ټول نړیوال ټولنه ته ولسته او معقول جواب ورکړي که دا غلط راته وافقې
واحد در واحد د نظر د کله چې یو امیر وجود لري او ټول کندونه او ټول احزاب او ټول نظام ور نه حمایت کوي مطلب دا د شتلتي او اطاعت وجود لري یعنی د امیر المؤمنین ملا هیبت الله افغانان اوسنۍ نظام د مخ نه اطاعت کوي
پوښتنه تقریبا 702 نظر دا چې
یعنی امیر المؤمنین د دویم جوز تکمیل
او مهرباني ولې نه مهرباني اورو
او زمان نړۍ د افغانستان سره د تعامل او تفاهم خبرې کلاسیکي داسې نشي کېدلی او نړۍ هم ایالات متحده امریکا هم نور د آماده نه دي چې پر افغانستان باندې نظامی اشغال وکړي غور لاره ده چې افغانان په خپله او اوسنۍ نظام هم دغه حساسیت درک کړي چې د انجونو مکاتب او شوانځي خلاصول د افغانستان د ملت پرګټه دی او د افغانستان په ملي منافعو کې راځي. تر هغه وخت پرې چې افغانان ټول په خپل د افغانستان معزل حل کړی نیوي، هجمونی کو قوتونه او قدرتونه په افغانستان هیڅ موضوع حل نکړي. لبل اړخه د افغانستان اوسنۍ نظام کې تاسو د دوی سیاسي اړخ وګوري، د ایالات متحده امریکا سره یو متوازن بی طرف او بی پری سیاست پشتون کی دی. خورا لارا دا دی چی دا اوس نظام که چکم اختلافات وجود داری چی مونگور تا برو دا اختلافات با هغا پیمانه ندهی چی خلق ورتا بنریوال کچه ورتا تبلیغات که
صحیح.
فکر کم دی
مانه نه مختار صاحب یو وضاحت ورکړو چې تاسو یو ویل چې امریکا اشغال کړو، اما د امریکا رسمي دریز دا و چې په 2001 کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1306 اتیا فقره په اساس یا پریکړلیک په اساس باندې د ټولو نړۍ سره یو ځای افغانستان ته لاړل چې الته تروریزم سره مبارزه وکړي، ورسته د افغانستان د جوړولو یا د خلکو په خوخي باندې و غوښتل چې جمهوریت راشي او په 2004 کې اساسي قانون تصویب کو او دوه دورې په کې انتخابات شو چې پار ډول هغه سټراکچر د سواکۍ په طرف باندې وړو. بل اخره نتیجه دا شو چې جنگ تولانی شو، هغه ختم کی د دوه موافقه امضا کړله چې افغان طالبان باید د افغانانو سره خپل بین الافغاني مذاکرات وکړي او یو دسي حکومت جوړ کړي چې ټولو ته د منلو وړي او خپل اسکر ته 115 د شوازي کې وباسي. دا مې د لیدونکو لپاره یادونه ته وکړو چې دا وضاحت شبیر تر اعظم د اصل باسته چې طالبانو حکومت څو څو ځل چې د هر ډول بندیز یا محدودیت خصوصا مشخصا د خزو د تعلیم تحصیل او کار په اړه اعلان کړي، ورسره جوړ یو جمله بل وی چې امر سانی پوره بندیز ده او غواړي چې طرح جوړه کی. پښتنه دا چې څړه ول طرح جوړول دی غواړي، ولی په دغه شپارس یا ولس میاشو کې ونه شو کړل چې یو طرح د تعلیم یا تحصیل لپاره جوړه کی. درالې چې ډېر بیلګي د اسلامي چوکاټ لپاره په ټولو هیوادونو کې شته. اسلامي همکاریو کانفرنس ورته انتقاد په وکړو، ملګری ملتونو په انتقاد وکړو، نور نړیوالو سازمانونو او اسلامي هیوادونو په انتقاد وکړو، مګر دوی هغه طرح لری او اجازه نه ورکي. افغان سپاسو نظر څه دی چې غیر د دې سیاسي اختلافاتونو د خپل ډلې ترمنځ کوم بل دلیل لري؟ دوی
طالبان نه یوازې دا چې دوی د دې لپاره حل لار نه لري، طالبانو په تیر یو نیم کال کې ونه توانېدل چې یو اساسي قانون جوړ کړي. هغه موجوده اساسي قانون دې افغانستان یو مدرسه جوړ کړي ده، لکه یو زندان داسې دی، هر طالب پکې قاضي دی، هر طالب پکې مولا دی، هر طالب پکې عسكر دی، هر طالب پکې څارنوال دی. طالب په دې باندې هم ونتوانی دا، او د دې د نتوانی دوی یو علت دا دی چې طالبان د تیر ځل برخلاف دا ځل په قوم پالنه کې راګیر، په سمت پالنه کې راګیر سي. مثلا کته سو وګوري پر شیخ حیبت الله باندې دا تور موجود دی، هغه وای ویل د سره ټول نورزی دي، یعنی د قومیان دي، پر د باندې را څرخېدل دي او د یو لوی مناسب ته لوی منصبونو ته هم داخلك ورته لکی ورولي، او دا وخت په حکومت کې دا تعداد ډیر لوی دی. یا مثلا کته سو لار سي د شیخ حکانی صاحب دلی تصر وشکارا کې هغه پر هغه باندې دا تور موجود دي چې هغه پر ځان باندې زدران راټول کړي دي. املا برادر خپل تور سي هغه دا خپل زید. مثلا زه یو مثال ورکوم، تاسو ماته یو نمبر واخلې د افغانستان په اوسنی حکومت چلته دي چې ځای موجود دي، ځکه دا چې ځو د نورځ خپل په خواني بدید نو یو علت یې دا دی چې دوی په کوم پالنه کې راټیکسي کوي چې دا په خوا په طالب کې نه ولا قط ان ولا بالکل وجود نه درلود او اوس دا شی زور اخستای دی. دومه خبره دا ده چې دوی په دغه کې نه یوازې داسې د نجونو د مکاتب او خلاصونی امریسانی ته پرېښې دی، حکومت یې ټول پر امریسانی باندې ولاړ دی، حکومت ټول سرپرست دی. حکومت د مدني قوانین نه لري، د مطبوعاتو لپاره قانون نه لري، د معدنو لپاره قانون نه لري، د انساني حقوقو قوانین نه لري، اساسي قانون نه لري. کله چې اساسي قانون ماتل شي نو ټول قانونونه ماتل کیږي، یو قانون هم موجود نه لري. نو کله چې لا قانونیت وي په یو هیواد کې، هلته خو مخامخه دغه ورته پیښې کیږي چې پرنجونو پر مکاتبو باندې بندیزونه وي، یا پرنجونو باندې نور بندیزونه لګي، بل له بده مرغ دي چې کوم څوک مشورې ورکړي هغه دوی په دې باندې پوشکي چې ګواکي کچیر ته تاسو مکاتب بند وساتئ دنیا به هم په رسمیت وپیژني. مختار صاحب ډېره ښه خبره وکړه، دا ول چې د دنیا غوښتنه ده، دا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. زه په دې باور یم چې د نړیواله ټولنه ډیر امکان لري، د نړیوالو ځینو ځواکمنو هیوادونو یا همسایګان ډیر دا امکان لري چې په طالب کې دغه منځلارې کړي یا په طالب کې دغه هغه ګډ طالبان ټکی بورته استعمال کو، دا راپورته کوي او دا په دې سبب کیږي چې خامخا به جینې په کمري، خامخا به جینو ته تاوانونه پکې اوري. که مثلا موږ د افغانستان تیر تاریخ په سترو ښکارو کو، میرویس نیکه چا مړ کړي، خدا خوم کورنۍ کې یو کس زار ورته،
یعنی افغان صاحب که تاسو فکر کوئ چې یو ډله طالبان پکې خه طالبان دي، چې هغوی معتدله طالبان دي، بیا ولې د یو ډیر سخت دریزه طالب مشري مني؟
ګوره د مشري مادر ټول کله چې حقانی او یعقوب ملا سره یو سول دی کوشش وکړه چې د ملي امنیت مشر عمل ځان سره یو ځای کړي. د دوه میاشتو مخکې خبره ده شیخ ایبت الله راولار شو د صدر ابراهیم په نامه باندې یو 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 ځواک جوړ کړي، د ځواکمن ځواک دی، په دې کې چکشوبه نشته که څوک په طالب خبر وو چې صدر ابراهیم ځواکمن دی، په هغه کې ملا فضل اخوند ځواکمن دی، ملا مزمل ځواکمن دی، ملا شیرین ځواکمن دی.
یعنی تاسو وایئ چې دا سراج الدین حقانی چې د داخله وزیر دی او سیا ملا یعقوب چې د دفاع وزیر دی یا د امنیت کې چې ریاست څوک مخکې وړي استخبارات، دوی ډیر صلاحیت اوس نه لري؟
بالکل نه لري، دا مالیکلی هم دی او دا دوی هم وایي. تاسو له دوی سره تماس کې سي را دي تاسو سره وکي افټر ریکارډ خوای ماته ویلي دي، یعنی دوی په دې باور دي چې اوس د دوی څخه صلاحیتونه اخیستل شوی دي، ځکه ازینه اخیستل شوی دي.
لګي مشخص کوم، یعنی همدا درې کس چې به صلاحیت شوی دي، دوی تر دې پورې د خزو د تعلیم طرفدار هم دي، یعنی
اگزاکټلی دي، اگزاکټلی دي، سپیشلی په ځانګړي توګه چې سراج الدین حقانی د دې په حق کې د نجونو د تعلیم په حق کې ورغلی دی، شیخ عبد الله ته ملا یعقوب د دې په حق کې دی، او دغه وسیقت د ملي امنیت د ادارې مشر دی، دا د نجونو د تعلیم په حق کې دی، خو پر دې باندې راغلی کړی چې دا هغه د دوی د زور محدود کړی دی، د دوی له ساحې څخه ایستلی دی. واځ دا نه دی د نجونو په حق کې ډیر نور کسان هم ستاسو د نجونو د تعلیم په حق کې په افغانستان کې، د افغانستان د مدني قوانینو د جوړېدو په حق کې ډیر نور کسان همستا. خو یوازې دا غډاله هم نه ده، مثلا دا د نمونو لیست په ډیر وشت چې کوم پردی باندې باز وکړو چې څوک دي چې هغه د شیخ ایبت الله سره
نه هغه زمونږ بحثوس نه دی. افغان صاحب خیر و زم مننه چې لږ څه وضاحت هم ډیر ورکو لیدونکو تم، شاید دا ډیر کومک کی چې په دې پوه شي چې کم څوک څنګه. اما اصل موضوع زمونږ د خزو او د تعلیم په موضوع ده چې ولی طالبان نشي کولای یو نتیجې ته قاطی ورسیږي، چې هم نړیوال ټولنه په دې پوه شي، عوام دغه انتقادونه او دا خصوصا غټ زیان چې راځي. خصوصا زه تاسو ته یو ریفرنس کې یا د ماخذ په توګه باندې ویم چې د افغانستان لپاره د پخواني ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د ویل چې وي د طالبانو دا ډول کړنې خصوصا د خزو د حقوقو محدودیت یا منع کول به وي د افغانستان لپاره بد عواقب ولري، یعنی راتلونکي کې دا ټول اکثر څېړونکو دا خبره کوي. او د دې خبرې لپاره زه یو بین المللي توجیه ورکوم، یو لنډه ایسایه. مثلا یوناما چې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګي ده، د راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې په دغه څه کم 40 میلیونه نفوس کې 90 میلیونه خزی دي، په دې کې 10 میلیونه نه زیات په دغه د 2018 نو وروسته تر 2021 پورې تعلیمي مؤسسو ته تلل، یعنی مکتب ته او تحصیلات ته او نورو مسلکي او حرفوي زده کړو ته. په دې مجموعن په دې کې 40% یوې چې دا په دغه ټولو زده کړو زده کړیالانو کې زده کوونکې خزی وي، په دوی کې په سلګونو زره محصلین وي، او دا د افغانستان اقتصاد لپاره ډیر اساسي ضرب نده. او دا ځای کیږي مختار سب څه فکر کوي، دا په یو خپل لاس باندې د افغانستان راتلونکي خرابول نه دي په دسي بد اقتصادي وضعیت کې؟
ګوره یو د مکتب یا د شوانځي خلاصول دی چې دا د افغانستان د ملت غږ هم دی، نړیوالو نورو ملکونو مؤسساتو او انټرنیشنل کمیونټي غږ هم دی. که تاسو اجازه راکړئ د وار او د ترور تر نامه لاندې کوم جنایتونه چې په افغانستان کې وشول د ته که هم یو مراجعه وسی، که په تیرو شلو کلونو کې د ایالات متحده امریکا په سپورت دلته یو نظام منځته راغی، د بل اړخه په افغانستان کې څومره انسانان ووژل شول، څومره کورونه ویجاړ شول. آیا ایالات متحده امریکا او نور ملکونه په دې اعتراف نه کوي چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه شوي؟ انگلستان په دې اقرار و نه کړ، نیدرلند په دې اقرار و نه کړ، استرالیا په دې اقرار و نه کړ، بنا ان د وار او ترور پر پلمه او بهانه افغانستان وران شول. د 9/11 طراحان او مسببین یو افغان هم نه، نه طیاره افغانی و نه هغه پیلوټ هم په امریکا کې.
مختار صاحب ډېر وخت مختار صاحب ډېر وخت دا د طالبانو د خزو د ممانعت پورې څه ارتباط لري که دا برخه وي؟ وي
استاسو د پخوا هغه وضاحت په حمله استاسو یو رقم توجیه کړ چې ایالات متحده امریکا یو دیموکراتیک انسټیټیوشن ماستر اور آیا د دیموکراتیک انسټیټیوشن تر سوري لاندې یو ملک باندې د بمونو مور استعمالول هم جواز لري، د خلکو په کورونو ختل او ننوتل هم جواز لري، د امریکا ماته په افغانستان کې د امریکا ستراتیژیک پارتنرانو هم منلی. په هر صورت د طالبانو په حق لرازي دلته د ملي منافعو له ادرس نه خبره وکړو. اوس د افغانستان په حق لکه د جنډ قندهار او یا د شمال او د جنوب د طالبانو موضوع مطرح کیږي، د یو کی مشر نوم اخلي بل مشر نوم اخلي. دلته ویلی چې په افغانستان کې قانونیت وجود نه لري. تاسو د افغانستان د شرط نه تر غرب سفر وکړي، څوک تاسو ته او ستاسو حیثیت او شرف ته صدمه نه رسي. په افغانستان کې د جزایر د قدرت او تندغه نظام د پای ټکی کې شو، انرژي له منځه لاړ. کله چې انرژي وجود نه لري، خپل د نظام یو قانونمدار نظام دی، اما دا نظام چې د نړیوالو قوانینو او موازینو سره تطابق ومومي دا وخت مومي. غوره لاره دا ده چې سازمان ملل متحد او نور مؤسسات د افغانستان اوسنی نظام سره خبرې وکړي. دلته د ملي اجماع موضوع خبره سو، د ټول شمول نظام موضوع مطرح شو. د ټول شمول نظام طراحان او بنسټګر باید افغانان، په دې معنا هغه پرونی ډلې چې د افغانستان په ورانولو کې، د افغانستان په چور او چپاول او غلا کې لاس درلود، هغه د افغانستان د ملت استازیتوب نشي کولی. موږ پرون امریکایي نسخه هم په افغانستان کې تجربه کړ، انګلیسی نسخه او پاکستانی نسخه مو هم په افغانستان کې تجربه کړل. غوره لاره دا دی چې افغانستان من حیث د یو ملت پر داسې یو ملي اجماع د کار وکړي چې هغه ملي اجماع د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي او د ایالات متحده امریکا سره موږ په ټولو عمراتو کې نږدې شو. پرون مو ملي منافع بل څه ویلې قوانینو کې او د نړیوال او اکاډمیک څېړنو په بیس کې.
مختار صاحب زه نه غواړم ډیره مداخله وکړم، بحث چون تاسو بل خواترانه ویوړو زه کولای شم یو دوه دقیقې په دې مورد هم وغږی ګودې د پاره چې دا د طالبانو حاکمیت ترجی کیږي. د طالبانو حاکمیت یوازې د تعلیم په موضوع کې د خپل افغان خويند او خزو په مقابل کې ولاړ نه دی چې هغه منی کړي، بلکې په همدغه امنیت برخه چې تاسو فکر کوئ چې څوک سفر کولای شي وزینه بلزي ته څوک ورته زیان نه رسي، الته هیڅ کار نشته، روزګار نشته. دی تاسو په کې چې اقتصادي رکوت راغله، 93% خلک د فقر د کرخې نه لاندې ژوند کوي، دا ټول په بیرونی کوم کونو باندې ولاړ دي. همدغه امریکا چې تاسو یادوي چې مثلا دوی ضرر رسولې، غلط سیستم جوړ کړي، همدا اوس امریکا یو شاریات میلیارډ ډالر افغانستان ته کومک کوي. افغاني صوبات ساتل شوی، مؤسساتو کې کار چې څوک خیریه مرستې کوي هغه ته ماشونه رسیږي، حتی په یو غیر مستقیم ډول همدغه اوسنۍ حاکمیت په همدې پیسو ولاړ دي. دا د دویمه برخه. دریمه برخه دا مشموله ده، هیڅ چاته بل چاته وې زین ورکی چې بل څوک ته حضور پیدا کړي، بل فکر کس نه مني ځان سره، دې ته څه جواب لري؟
امریکا په نړۍ کې چاته مفت پیسې نه ورکوي. آیا په امریکا ستراتیژي په عراق کې درست و؟ په سوریا کې درست و؟
اوس چې خیر افغانستان ته ورکی بدل کې څه اخلي؟
په هر حال زموږ په امریکا
اوس چې افغانستان ته ورکی،
امریکا او د افغانانو ملي منافع په ځای کې غوټه کولی شي. د مثال په توګه داعش هم د ایالات متحده امریکا دښمن دی او هم د افغانانو دښمن دی. امریکا د دل لپاره چې د امریکا ر قیبان او حریفان په افغانستان کې بیا دوباره مستراش دران شي، غوره لاره دی چې اوسنی نظام سره په توافق ورسي کې او دا د امریکا لپاره هم مفید دی. موږ نه وایو چې امریکا افغانستان ته مرستې نه دي کړي، اما مرستې د څه شي په بدل کې؟ هغه تل لکه انسانان چې په افغانستان کې ووژل شول، جرم یې څه شی؟ په 9/11 کې هغه د مسببینو په هر حال کله چې موږ د ملي اجماع او ملي نظام خبره کوو ملي اجماع په هغه صورت کې مسترازي هغه خلک چې افغانستان مني د افغانستان هویت مني د افغانستان تاریخ مني د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مني کولی شي د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې یو ملي اجماع مستراوړي طالبان هم مجبور دی مکلف دی چې ملي اجماع ومني او د ملي اجماع د تیارولو لپاره مون باید خپل
کې توافق ورسیږي. یعنی مننه، زه یو ورستۍ پښتنه کوم افغان صاحب تاسو خپل نظر راکئ او خو مختصر البته یو دغه من ټول درې دقیقې وخت لرونو دا به تقسیم کوچ تاسو دوه نظرونه واخلو. یو دا چې موجوده حاکمیت د من مخکې ذکر کړ چې نه یوازې د تعلیم یا مدني حقوقو په مقابل کې ډیر سخت دریز نیولې ده، د ازادي د بیان مقابل کې په نور مسایلو کې چې هغه د فعالیتونو په کې باید لکه هنر ادبیات ټولو کې، اما په مجموع کې غټ ستونزه اقتصادی ده، وضاحت نشته، معلومات نشته، اما سرویګان ورکی چې اقتصادي وضع مخ په خکېدو ده، د پیسې د کمه کیږي څنګه څوک ساری چیرته مصرفيږي د چا په اختیار کې دي ځکه چې هیڅ نو بین المللي مشروعیت نه لري دا نظام. افغان سپتاس څه وایي؟
اول خو به یو د کډیر کم وي په یو زندان کې، دلته بریتانیا کې زندانونه ست، امریکا کې مست، په زندان کې ډیر شام نه کوي، د دې کې څوک شوبانسته. افغانستان یو زندان دی، افغانستان کې یو طبقاتي حکومت دی، دیوي طبقي حکومت دی، هغه د مولا طبقه ده، هغه که هندو راځي هغه به پندت وي او که چیریال ته شیا کس راځي کار کوي هغه به شیا مولا وي، که ازبک راځي هغه به ازبک مولا وي، یعنی مولاکراسي ورته ویلای شي د ډیموکراسي په واسه کې. مطلب دا دی خلچي نظامونه په دې شکل باندې جوړ شي، یا نظام داسي هلته به اقتصاد خراب نه، الته به انساني ژوند خراب وي، الته به ټول د ژوند اسانتیاوي چې دی هغه په صفر کې زر وي، الته به تقریبا یو میاشت کې په افغانستان کې لشتر لږه تر یو نیمه سلو زیاتو کسانو ځانوجنه کړي، دا کسان چې راجستر دي، ځانونه راجستر کړي دي، مرګ یې راجستر شوی دی، اچھی نه دي راجستر پر روزګانو په تیری او په علمند په بل شهرو کې دي، هغه به څومره وي، دا وژنې د لوږې سوي دي، دا د مجبورۍ سوي دي، بل د تعلیم اوسنۍ نظام
انتهایی. مننه افغان صاحب، اجازه راکړئ چې د مختار صاحب هم یو څلويخ ثانیه د اقل خو اورم جواب. مهرباني مختار صاحب.
سمه ده د خدا باید دلته افغانستان پیسې چا کنګل کړي، افغانستان چا انزوا کړي، کوم غلط ستراتیژي افغانستان یو آیا خلیزات په خپلو خبرو کې نه ویلي چې موږ ضرورت نه لرو کوم ملک ته چې لاړ سو په خپل مرضی زو، کوم ملک ته چې اوس په خپل طبیعت وزو، تنها پړه په نظام اچول یا په دوسنۍ نظام اچول مسؤلیت د بده حل لار نه دی. حل لار دا دی چې ایالات متحده امریکا دی د افغانستان په هکله تغییر د ستراتیژي ورکي او موږ منهیست یو آزاد او خپلواک ملت ومني. یقینا چې افغانان ضرورت لري چې خپلو کې خپل ملي یووالی، ملی حاکمیت او ورورولۍ حفظ کړي. تعلیم او تحصیل حق د انسانانو بنیادی حق دی چې امارت اسلامي نه مغوښتنه ده چې د خپل ملت غږ دی واوري. بله،
مننه عاطف مختار صاحب، ستاسو د معلوماتو نه او نظریاتو نه البته، او دا چې تاسو زمنګ بلنه او منل چې د حایل په دې ونی زخبرونه کې ګډون ورکي او کوي او په دسه مهم بحث او مهمو مسایلو باندې خپل نظریات شریکي کورم ودان. زمنن امیرویس افغان صاحب، تاسو نن ډیر مننه کوم کورم ودان چې دا مهم معلومات تاسو هم شریک کړل، وخت هم بیل کو چې نیم سات موږ په دې بحث کې وي. زمنن لیدونکو نن ډیر مننه کوم په دې باندې چې حوصله وکړل، د نیم سات موږ سره دې بحث کې نه سلام او دای ولیدو وایریدو، او خصوصا حکومت او حاکمیتونو ته او پالیسی سازانو ته تاسو نظریات ورسیدل. امریکا غا صرف کوربا او زده یو کوربا په صفاتو ماده ولس پختنی تاسو سره شریکول چې کم روزمره افغانان غواړي دا مطرح شي او دسی نظریات اوریدل شي چې هغه څنګه کېدل شي چې د بهتري یا خطو په لور لاړ شي. منګه د طالبانو په نمائندګی باندې مزونو غډون غوښتنه کړې و، ډیر وخت غډون کوي، ځنې وخت نه کوي، ماننم غوښتو چې په علمي لحاظ د تحقیق لهاز نه دوی د پارزنی معلومات خبره شي. نو تاسو دواړونه مننه کوم کورم ودان، تاسو ته خو وخت واړم تر بلونی پوری لیدونکو نام اجازه اخلو. مننه،
شکر،
کورم ودان، تاسو ته خو وخت.
شم کال د فبروري دریم نیټه ده د دیش ته خبرونه په خیر راغلی په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونې مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید الافیزی
پارز سلام و وقت بخیر. من فخونده پیمانی شما را به برنامه 30 دقیقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوارستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نشي کولای چې له افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راشي او رنیوال ټولنې سره د اړیکو ښه کېدو تمه ولري. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبر اعلان ته وویل طالبان دې تر هغه د نړیوال ټولنې د ملاتړ تمه نه لري تر هغه پورې چې د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاډ ورکړ چې دوی به د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او د بنسټیزو ازادیو د خوندیتوب لپاره هر ډول هڅه وکړي. نیټ پرایس دا هم وویل دوی د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره د طالبان د کړنو په اړه مشورې کوي او لکه د پرون په څیر چې د دې ډلې په غړو د ویزو بندیزونه ولګول خپلې پریکړې به روښانه کوي.
طالبان په پرله پسې ډول له نړیوالو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دوی هغه ژمنې هم ماتې کړي چې له افغانانو سره یې کړې وي. تاسې باید له طالبانو وپوښتئ چې د هغو سختو پرېکړو تر شا چې دوی کړي څه شی دي. شاید طالبان دا فکر ولري چې دوی دا کار کولی شي چې له یوې خوا په خپلو خلکو ظالمانه سخت او ځپونکي بندیزونه ولګوي او هم وغواړي چې له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې جوړې کړي.
در همین حال توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که در سفر سه روزه‌اش به اسلام آباد در مورد ضرورت ایجاد حکومت همشمول در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. آقای نیکلاسن نوقت روز پنجشنبه 2 فوریه در صفحه توییترش نگاشته است که در این دیدارها همچنان روی وضعیت حقوق بشری و ویژه تاثیرات منفی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی بر میلیون ها نفر این کشور صحبت کرده است. آقای نیکلاسن افزوده که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی تأثیرات بیشتر بر زنان و کودکان نیازمند در افغانستان خواهد داشت، زیرا به گفته وی آنان نسبت به هر زمان دیگری نیاز به کمک های بشردوستانه دارند.
درنو لیدونکو، په نننۍ خبرونه کې را سره د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي میلمه دی.
آقای جلالي خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
د امریکا متحده ایالاتو د افغان میرمنو او نجونو د کار او تعلیم په وړاندې د محدودیتونو د لګیدو له امله پر طالبانو د ویزې تازه محدودیتونه اعلان کړي دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم وویل د افغان میرمنو پر کار او تعلیم بندیز له دین سره تړاو نه لري، دا د پښتنو د کلتور یوه برخه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فایق د هغه څرګندونې رد کړې دي.
امریکا پر طالبانو د ویزو تازه محدودیتونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پی وی بیان کې ویلي زنن د طالبانو په مشخصو اوسنیو او پخوانیو غړو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو کسانو چې ویل کیږي په افغانستان کې د میرمنو او نجونو په ځپلو کې مسؤل یا شریک دي، د ویزې د اضافه محدودیتونو د لګیدو اقدام کوم. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتو لخوا په یو شمېر طالب چارواکو د ویزو محدودیتونو لګول د دوړ لورو د اړیکو په پرمختګ کې خنډ بللی دی. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استاد منیر اکرم د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته ویلي د میرمنو پر کار او تعلیم بندیز دین سره تړاو نه لري بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده.
From our perspective,
زما په نظر هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت لخوا پر ښځو لګول شوی د دین له اړخه نه دي، بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده چې غواړي میرمنې په کور کې وساتل شي.
د دغه څرګندونو په خبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمائندګۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویل افغان طالبان هم همدا د کلتور موضوع پلمکوي څو د نجونو تعلیم او د مرمنو د کار مخه ونیسیم او دا د افغانستان د خلکو کلتور نه دی.
All these actions and their behavior are against Islam. They are not Islamic.
غواړم ووایم چې د طالبانو اعمال اسلامي ریشه نه لري، د اسلام خلاف دي او د افغانستان له فرهنګ سره هم تړاو نه لري. زه له خپل ګران ورور منیر اکرم سره موافق نه یم. دا هیڅکله د افغانستان د خلکو حتی د پښتنو کلتور نه دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارتن ګریفت سوای پر خزینه کارکونکو د محدودیتونو لری کول ته بتمه دي.
is the revocation of the edict mogla taso waro tar haghi che da farmanuna lagwa ki ghi khazina karkaunko de huzur de khwandikawlo lpara taso ce iqdamat kawi
khola ham yo shmir hewaduna pa na dawlati muassaso ke de mermano par kar bandiz la kabla andekhmandi
we must remain united
مش باید طالبانو ته په خپل پیغام کې سره متحد ټینګ او روشانه اوسو چې د مرستو رسول د مرمنو له حضور پرته عادي کار نه دی.
We have to make clear that the Taliban are responsible.
موږ باید دا روښانه کړو چې طالبان په افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت مسؤل دي. نړیواله ټولنه یا په مشخصه توګه بشري مرسته رسونکي یا مرسته کوونکي نه دي.
ولس میاشتې وشوې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت پیژندل نه دي.
خب بیننده عزیز، در این بخش برنامه علی احمد جلالی استاد دانشگاه ملی دفاع امریکا مهمان برنامه ما هستند که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگیم و موضوع بحث را آغاز میکنیم.
بله جلالی صاحب، ورست تر بلی طالبان نړۍ سره په تقابل کې واقع کیږي. تازه د متحده ایالاتو لخوا په مشران د ویزو محدودیتونه لګیدلې دي، ستاسو نظر؟
تشکر کوم. اساسا امریکا او نړیوالو دا هیله درلوده چې طالبان په اقشتی په ځای کې چې د دوحې د موافقت نامې په وخت کې کړې وي، او همدارنګه هغه ژمنې به هم ترسره کړي چې د افغانستان له خلکو سره کړې وي. په هغو ژمنو کې یوه خبره دا وه چې د انحصاري حکومت به نه جوړوي، ټول په حکومت کې شاملوي او بشري حقوقو رعایت به کوي. او دا هیله ورځ په ورځ دا معلومیږي چې له دغو ژمنو نه پشا کیږي. په نتیجه کې په عین زمان کې بینلي فشارونه هم زیاتېږي ورځ په ورځ. دوه لارې په دې کې موجود له یوې خوا کوشش دا دی چې هغه محدودیتونه چې طالبان په خزو باندې لګوي له یو خوا فشار پرې راولي چې دوی د خپل روش بدل کړي، خپل پالیسي بدل کړي، له بلې خوا د افغانستان د نجونو او خزو لپاره نورې لارې ولټوي چې دوی بې تعلیمه پاتې.
بله. خب آقای جلالی، محدودیت های ویزا بر مقامات طالبان چه تاثیرات به نظر شما خواهد داشت؟
این تاثیرات تدریجی است، تاثیرات به میجه توقف نمیکنه، بلکه تا مدت مسئله رسم شناختن که جهان از رسم شناختن طالبان امتناع میکرد، بعد از او مسئله عمده تهدیدات محدودیت های سر سفر طالبان است. این دوام میکنه. اگر طالبان پالیسی های خود تغییر نبیارند، رای اعتدال از پیش نگیرند، شاید روز برسه که امریکا و جهان طالبان را بایستی یک گروه حاکم تروریستی بشناسه. در اون صورت باز هیچ تعامل دیگه با اونا نمیشه و در اون صورت طالبان زیادتر تجدید میشه و بالاخره شاید هم رای پیدا شوه که گروپ هایی که به مقابلشون فعالیت میکنن اونا تقویه بکنن. تا حال این گروپ ها را کس تقویه نمیکنه، تا حال فکر میکنه که طالبان چانس میتن برای طالبان که راه اعتدال پیش بگیرن. اگه این نشوه احتمال ازی وجود داره که در منطقه و در جهان حرکات وجود بیاید که گروه های ضد طالبان را تقویه بکنن.
جلالی صاحب، د ژمنو د ماتولو مسله تاسو هم یاد کړئ، اشاره مو ته وکړئ چې طالبان خپل ژمن ته ژمنې دي، عمل یې په نه دی کړی. فکر کوئ د طالبانو په منځ کې دوه ډلې شته یا فکرونه مختلف دي چې په سم لوري روان نه دي؟
اساسا یوه لویه مسله چې دنیا ورته متوجه ده، مخصوص په امریکا کې، چې طالبان باید دا معلومه کړي دي څوک دي، هویت یې څه شی دی. ای هغه د قندار ملایان دي چې هویت یعنی تاییدوي یا رخي، او که هغه کسان چې فکر کوي چې اعتدال رای باید ونیسي. اوس دوی په خپل منځو کې د اختلافونو لري، مګر د خپل مصلحت په خاطر میدان ته نه راباسي. مګر دا چې ورځ شاید راشي چې دا اختلافونه په خپل سبب زیږي شي چې طالبانو د حکومت او قدرت له داخله له ستونزو سره مخامخ شي.
بله، خب اگر اوضاع به همین شکل پیش بره و موقف طالبان هم تغییر نکنه، مخصوصا در مورد رعایت حقوق زنان و موضوع آموزش کار زنان، نظر شما در مورد آینده افغانستان چی است؟
آینده افغانستان بسیار مجهول است، نامعلوم است، با یک سلسله عوامل مختلف چیست مربوط است. عواملش از خود داخل افغانستان شروع میشه. در داخل افغانستان این تاریخ نشان میده که هر گروه افراطی که میایه در ابتدا تغییرات میاره، در مقابل تغییرات نارضایتی وجود میاره، در نارضایتی ها در نتیجه نارضایتی ها قدرت های حاکم زیادتر از استبداد کار میگیرن کنترل، چون دیگه وقتی که مردم اونا را نمیخواین تنها توسط قوه میخواین کنترل کنن. یک کنترل بالاخره باعث یک قیام بزرگ میشه. این تاریخ افغانستان این نشان داده.
بله جلالی صاحب، یو بل مسئله تاکل شوی چرا تون که اونی پا مسکو که در مرکزی آسیا هیوادونه چین پاکستان و هند د افغانستان په مسایلو باندې بحث وکي، د دغه هیوادونو لپاره لوی اندېښنه څه ده او د هیوادونو به دا ځل په څه باندې بحث کوي؟
لوی اندېښنه د هیوادونو دا ده په سیمه کې او په دنیا کې چې افغانستان ورځ په ورځ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ترګري مرکز ګرځي، ځکه طالبان ارتباط نږدې له دغو ترګرو سره لري چې هغوی هدفونه افغانستان نه بلکې مرکزی آسیا، چین، پاکستان او نور هیوادونه دي. او طالبان کلونه کلونه دوی سره کار کړی دی، کلونه کلونه سره ارتباط لري، د مشرانو نه یې نیولې تر لاندې صفونو پورې.
مګر اوس نه وایي چې دوی د ترهګرو ډلو سره ارتباط ولري، یا د عملاً دوی وایي چې داعش په وړاندې دوی مبارزه کوي.
د داعش او طالبانو د ایدیالوژي منځ کې فرق نشته، دوی دواړه یو شی دي، منتها که مبارزه مو کې دوی که ځان بدل نه کی داعش دوی کوم فرق نه لري.
بله، خب نقش کشورهای اسلامی را شما در اینجا چگونه میبینین؟
نقش کشورهای اسلامی و تمام جهان اعتراضات خود روشن گفته بودند که چیزی که اینا میکنن نه نمایندگی از قوم پشتون میکنن، نه نمایندگی از مردم افغانستان میکنن که یک محمد تمدن بزرگ اسلامی است، و نه از عالم اسلام میکنن. اینا فقط محصول یک تعداد تبلیغات مخشویی افراطی در مدرسه هاست که بالاخره یک نظام مولایی رو به وجود آوردن.
جلالی صاحب، کوبل زواب تاسو نه لاند واخلو دا چې نړیوال څه عملی ګامونه کولای شي تر څو طالبانو دغه دریز کې بدلون راشي؟
عملی ګامونه مخکې ما وویل چې تدریجي دي، په ابتدا کې تدریجي کېږي، فشار پیراولي، سیاسي فشار، اقتصادي فشار، او په زمان کې د افغانستان له خلکو سره لارې لري چې خصوصا کومک وشي. که دا اونشی بالاخره شاید یو تروریستی ډلی پایس یو دی تروریستی حکومت پایس ورپېژندل شي، په هغه صورت کې څوک سره ارتباط نه لري او په نتیجه کې هغه ډلی چې دوی په خلاف دي هغوی شاید تقویه شي.
ډېره زیاته مننه علي احمد جلیل صاحب، د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد. تاسو ته بیرته راګرځو تر یو دمې وروسته.
بله، در همین رابطه نعیم پویش تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که تصمیم اخیر ایالات متحده مبنی بر وضع محدودیت های جدید ویزا بر اعضای گروه طالبان نشان میدهد که ایالات متحده به این نتیجه رسیده است که طالبان به تعهدات خود صادق نبوده و نمیتواند بر آنان اعتماد کرد.
این در واقع تصمیم ایالات متحده امریکا نشان میده که غرب حداقل به نتیجه رسیده که طالبان گفته و تعهدات و قولایی که میدن صادق نیستن و سر گپ طالبان دیگه نمیشه اعتماد کرد. یعنی یک ترنینگ پوینت است، یک نقطه عطف است که به این نقطه عطف امریکا به نتیجه رسیده که با طالبان بیشتر از این ما نمیتونیم پیش بریم، و در این حال یک پیام بسیار جدی را به تمام جهان و متحدین غربی ایالات متحده امریکا انتقال میده که اونا هم احتمالاً با روش‌های مختلف امی سیاست رو تحریف خواهند کرد و امو گرایش جدی که برای تعامل با طالبان وجود داشت و بیشتر زیر سوال میره و مسئله به رسم شناخته شدن طالبان تقریباً به صورت کامل و برای همیشه از روی میز به او طرف گذاشته خواهد شد و طالبان امیدواری خود برای از اینکه بتوانن روابط خود با جهان بهبود ببخشن به صورت کامل باید فراموش کنند.
ادامه برنامه 30 دقیقه خوش آمدین. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که یک بالون جاسوسی چینی را تعقیب می‌کند که در ارتفاع بلند بر فراز شمال شرق آمریکا، شمال غرب آمریکا قرار دارد و به نظر می‌رسد که پایگاه‌های حساس هسته‌ای را نظارت می‌کند. یک مقام بلندپایه دفاعی ایالات متحده روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که بر اساس درخواست جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، و لوید آستن، وزیر دفاع و مقامات ارشد نظامی آمریکایی، در مورد هدف قرار دادن این بالون غور صورت گرفت، اما سپس گفته شد که این کار در زمین شماری از زیادی از افراد را با خطر مواجه خواهد کرد.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استاذ منیر اکرم بخنه غوښته وای ما غلطه خبره کړې ده، دا د پاکستان حکومت نظر نه دی، زه پښتنو ته احترام لرم. اکرم وای د میرمنو انجونو د زده کړو مخنیوی نه په اسلام کې شته او نه هم د پښتنو د کلتور برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استاذ څرګندونې د یو شمېر افغان او پاکستاني سیاستوالو او فعالانو د تند غبرګونونو سره مخامخ شوې. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالا یوسفزئی، افراسیاب خټک، د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو رئیس محسن داور، د افغانستان د پخوانی ولسمشر مرستیال امر الله صالح، د سولې د نوبل جایزې د ګټونکي ملالا یوسفزئی پلار او د تعلیم د حقوقو مدافع ضیا الدین یوسفزئی او ګڼو نورو د پاکستان د استازي څرګندونې مغرضانه بللې وي. د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د دې موضوع د سپیناوي لپاره منیر اکرم خپل راتلونکي غونډې ته احضار کړی دی.
در همین حال اولین ماه سال 2023 برای پاکستان به مرگبارترین ماه پس از جولای 2018 تبدیل شد، زیرا مهاجمان در ماه جنوری حدود 44 حمله را انجام دادند که در آن 134 نفر کشته و حداقل 254 نفر دیگر مجروح شدند. بر اساس آمار نشر شده توسط نهاد مستقل مطالعات درگیری ها و امنیتی پاکستان مستقر در اسلام آباد، هنوز هم نمونه های از حملات تروریستی و وحشت در این کشور ادامه دارد. پس از آن حملات نیروهای امنیتی با دستگیری حداقل 52 تن از مخالفین عمدتاً از پنجاب و کشتن 40 نفر که بیشتر آنان در خیبر پختونخوا حضور داشتند، بسیاری از حملات آنها را خونسا کردند. با آنکه تعداد واقعات تروریستی در ماه جنوری اندک کاهش یافت، اما تلفات مرتبط با آن به 139% افزایش یافت که اکثر آن مربوط به انفجار یک انتحاری در میان نیروهای پلیس پشاور بود. بر اساس معلومات این نهاد منطقه خیبر پختونخوا بیشترین آسیب را در ماه جنوری داشته است که اکثر آنان کارمندان نیروهای امنیتی بوده است.
په همدې تړاو د پاکستان سنا مجلس په خوانی غړی افراسیاب خټک وایي پاکستان ناسمې پالیسۍ تعقیب کړي او په افغانستان کې جګړې ته لمن وهلې ده او نور د دغو ناسمو پالیسیو څخه دفاع کول امکان نه لري.
حکومت غلطی پالیسی تعقیب کړي دي کې شک نشته. مونږ خو ډېر وخت نه دا خبره کوو چې تاسو په افغانستان کې مداخلت کول پرېږدي او هلته جنگ ته لمن مه وهئ، ځکه چې دا جنگ اور بیا خورېږي او تاسو ته هم راورسېږي. مګر متاسفانه دي مونږ غوږ نه نیولې. اوس البته دا دی چې پاکستان وزیرانو هم اعتراف کړی دی چې دا پالیسی غلطې وې. پارلیمان کې هم خلکو په دې خبرې کړې دي، نو دا ښکاری چې لکس دا غلطي جدي افشا کیږي لګیا دي او د دې غلطي پالیسۍ نه دفاع کول اوس ممکن نه دي.
در رابطه با وضعیت امنیتی در پاکستان، جاناتان شرودن، رئیس برنامه ثبات و توسعه در مرکز تحقیقات قوای بحری آمریکا، میگوید که طالبان پاکستانی با الهام گرفتن از طالبان افغان برای قدرت طلبی در پاکستان دست به خشونت ها میزنند.
به دلایل مشابهی که طالبان دست به خشونت‌ها در افغانستان می‌زدند، طالبان پاکستانی نیز در برابر حکومت پاکستان این کار را می‌کنند. به خاطر که طالبان پاکستانی حکومت پاکستان را غیر قانونی می‌دانند و به نظر آنان حکومت پاکستان کاملاً اسلامی نیست و پاکستان نمی‌خواهد مشا و اقدامات خود را طبق میل طالبان پاکستانی تغییر دهد. طالبان پاکستانی بارها کوشش کرد که با حکومت پاکستان مذاکره کند، اما این گروه نتوانست از راه مذاکره به اهداف خود برسد. به همین دلیل دوباره به خشونت ها روی آوردند که از 10 الی 15 سال قبل ادامه دارد.
ترنولی دونکو در امریکا در ملی دفاع پوهنتون استاد علی احمد جلالی را سره مل دی او بحث ته به دوام ورکړو. جلالی صاحب په پیښور کې د ورستۍ برید پړه په تحریک طالبان پاکستان اچول شوې ده، خو ټي ټي پی وایي دوی دا برید نه دی کړی. ستاسو په نظر دا شه بریدونه څوک کولی شي؟
تشکر دا بریت چارڅو قید دې سی بي موجود دي په دې سیمه کې پاکستان طالبان مخکمه حمله کړې دي او دا تاسف وړ ځای دی چې د اور لمن هر خواته خبريږي زه تاسف کوم چې دومره بې ګناه خلک په پاکستان کې وژل سول یا په افغانستان کې وژل کیږي دا یو شبکه ده افراطیت په دې منطقه کې د څلویتو کلو رئیسی راپورته شوې ده او لمن زنه ده تللې او په افغانستان کې د طالبانو راتګ د طالبانو افراطی چلچلن او د ترګرو سره د دې ارتباط په خپل د منطقه نامنه کړې ده او هر څوک فکر کوي چې طالبان دا کار کوي مو به مو کو طالبان پاکستاني البته مخکې شولر صاحب ویل یعنی دا د شوې دي یعنی الهام چې اخستی او دا الهام حتی په نورو سیمو کې هم دغه لیدل کیږي په منځنۍ اسیا کې لیدل کیږي په نورو ځایونو کې طالبانو تنه په افغانستان کې نه په نورو لړۍ کې خلکو دا الهام ورکړی دی چې افراطیت کېدلی شي کامیاب شي
بله خب برخی از پژوهشگران به این باور هستند که پاکستان در گذشته از جنگ در افغانستان حمایت کرده و به همین دلیل نامنی ها اکنون به داخل پاکستان سرایت کرده نظر شما در این مورد چیست؟
شکل سالها پیش ما میداد میزدیم به پاکستان و دوستای پاکستانی میگفتیم ما در موارد مختلف که کمک کردن به افراطیت کمکم به تروریست ها در افغانستان به خاطر پالیسی های پاکستان بالاخره دامن پاکستان میکشانه این آتش به پاکستان نشر میشه و اگر کسی رو باور نمیکرد امروز میبینیم که خود پاکستان ادعا میگه دیروز خواجه آصف وزیر دفاع پاکستانی گپ زده همچنین دوست سابقه سناتور مشاهد حسین همین گپ زده که ما پالیسی هایی را که تعقیب کردیم و افراطیت تقویه کردیم افغانستان و بالاخره کشتی که بود که خود ما درو میکنیم
بله در افغانستان او سیمه وضعیت پکتو پسیمه که در ترهګرو ډلو شتون څومره نړۍ ته ګواښ پیښولی شي
ترهګري په هر ځای کې چې دی هم سیمه ته ګواښ دی هم نړۍ ته ګواښ دی نو ځکه په افغانستان کې تله د طالبانو نه د القاعده او د نورو ترګرو ډلو چې مرکزی آسیا او چین ته ګواښونه پیښوي دغه ټولې هم په سیمه کې دغه مشکلات امنیتي رامنځته کوي او هم کېدای شي دنیا ته کې البته په نږدې راتلونکي کې شاید د دوی تهدید زیاتره منطقوي وي او یو زمینی اروپا کې وي مګر په آینده کې دا تهدید کنټرول نشي دا جهانی کېږي او نور سیمو ته
طالبان چې اوس په افغانستان کې حاکم دی وایي چې دوی جدی مبارزه کوي دوی مثال ورکوي داعش تل په ځینو ولایتونو کې یا په کابل کې د ځینو مرکزونو چې په اصطلاح دوی وایي پنهه کوي او لمنځه وړي
درې دلیل دي چې طالبان نه اراده لري نه توان لري چې د ترګرو مخه په افغانستان ونیسي اول دلیل دا دی چې په ایدیالوژي کې دوی سره یو دي دوی نشي کولای شي د ایدیالوګو ملګرو سره خیانت وکړي دوی سره کومک کوي دوهمه دا ده چې کلونه کلونه دوی کار کړی یو ځای سره کومکونه یو بل سره کړي ارتباطات شخصي لري اجتماعي لري خیچاوندي لري دا نشي شکشلولای دریمې دا ده چې په سفونو کې چې څوک شته په کلو کلو یو ته ویل دغه ایدیالوژي په مغزو کې ورګونه نیسل ده چې هر شی چې مدرن یا غیر اسلامي دی دوی نشي کولای دي وګړو دل په ضد فعالیت کې نو ځکه د سوبچی یو دغه یعنی اساسي دغه رانش په افغانستان کې هاول رانش په افغانستان کې طالبان نه اراده لري نه توان لري چې د ترګرو مخه په افغانستان کې ونیسي
اگر پاکستان را در نظر نگیریم کشورهای منطقه و دیگر کشورها غرب را در نظر بگیریم اگر مبارزه با تروریسم امکان پذیر است پس کشورهای منطقه چگونه و از چه طریق میتونن که با این پدیده مبارزه بکنن
کشورهای منطقه فعلا مثلا در آسیای مرکزی بیشتر در حالت دفاعی هستند کوشش نیست که توت دفاع فعال از یک طرف کوشش بکنه که از ارتباط با گروه طالبان یا حکومت طالبان رای را پیدا بکنه که صدمه نبینن از گروه های تروریستی که در افغانستان مستقر هستن ازبکستانی کار میکنه قزاقستان ترکمنستان چین یا این کار میکنه ارتباطشان با طالبان ارتباط به این نیست که اونا را تایید میکنن ارتباطشان با اونا این نیست که از طریق این ارتباط خود محفوظ بکنن از صدمه ای که تروریست های داخل افغانستان به اونا میرسن
بله
تجدیدش میکنن مثلا تجدید است که فشار میاره سر کنه
ولی پدیده روز به روز گسترش پیدا میکنه و به این شکل که فعلا وجود داره ممکن بیشتر شود خطراتش جهان چی اقدامات را میتونه برای آینده برای کشورها در نظر بگیره تا از گسترش بیشتر از این به کشورهای دیگر جلوگیری کرده باشن؟
افراطیت که ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیشه، بلکه با مقابله، با مقابله دیگر تغییر افکار و نظریات باید بانی بشه. در شرایط فعلی تقریبا اگر 20 سال پیش فکر بکنیم، یعنی در سطح مقدم مبارزه با تروریسم امریکا قرار داشت، فعلا در خط مقدم مبارزه ممالک منطقه است، آسیای مرکزی است، پاکستان است، ایران است، چین است، روسیه است، اینا در خط مقدم است. اگر اینا یعنی به صورت جدی فعالیت بکنن، فقط صرف برای منافع زودگذر شخصی خود با طالبا ارتباطات یعنی در نظر نگیرن، در اون صورت یا میتونن که مفید، البته آمریکا و اینا بر منافع خود از دور میتونن از تکنولوژی خود استفاده بکنن، اما در خط مقدم تروریسم فعلا کشورهای منطقه قرار داره.
امدی موضوع تا پکاتو شنین که وای چه پا افغانستان که در پاکستان پا خواخه، یعنی اوز طالبان حاکم شویدی، ولی پا دیورستی میاش که پاکستانی پا وزیان بندی بریدون زیاد شویدی؟
اساسا خود پاکستانی طالبان پل الهام تقریبا پنزل اسکال شوار اسکال مخی دی طالبان یا افغانستان طالبان رو نخسته ده جدوی، البته که 2001 کال که دینامس شد، ولی طالبان که موگیم پاکستان که کوله شد، نه پاکستانی طالبان و افغان طالبان دواره دی اصلی اسلامی مدنیت مخالف دی. او خواری چه در طول در جامعه برته اوم پیریت بوزی نوزه که دی افغانستان طالبان سر همقه دی دویش دویش پا افغانستان که دا کارو که پاکستان که مکواله شد در پا افغانستان که طالبان را تک سره پاکستانی طالبان زیادتر زرگو شویدی، زیادتر فعال شویدی، او فکر که ایچه خبر طالبان مشروعی چه پاکستان اسلامی نده، ولی پاکستان حکومت قوانین اسلامی نده، نو خبر طالبان مشر دا خبر که ای نو پاکستانی بار خلی دی الهام اخلی او خبر فعالیتون پاکستان زیاد کرید.
بله، خوب، از روز سه‌شنبه بدین سو در پاکستان البته نمایندگان صندوق بین المللی پول یا IMF از روز سه‌شنبه بدین سو در پاکستان هستند و گفته میشه که این اداره از پاکستان خواسته که مصارف نظامی خود را کاهش دهه. آیا فکر میکنین که حملات اخیر بر نظامیان پاکستان با شرایط IMF ارتباط داره؟
گمان نمیکنم. اساسا در پاکستان مشکلات اقتصادی زیاد داره، 100 میلیارد دلار قرض داره سو فقط برای پرداخت قرضهای خود باید سالانه 20 میلیارد دلار بپردازه که از توان پاکستان بلند است. پاکستان با کمک های بین‌المللی ضرورت داره، اما در عین زمان پاکستان بقای خوده و ثبات خوده در یک اردوی قوی میبینه. در زمانی که یعنی یک اردوی قوی نداشت سیستم نداشت.
تشکر یک جان، ممنون از حضورتان.
دیر از یاد منو جلالی سید قدمان دوستان، در خبرونه هم پسوشی بود که پای ترسیگی تربیه خیلی شد.
شب و روز خوش داشته باشین.